او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د دې بریاوې ډېرې بریاوې لاسته راوړي چې دغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و د دې ترڅنګ د نویو وسلو پیرودنه د صنایعو د پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټکنالوژي څخه سمه استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی د امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق لباندې وپوهېدلو دا چې کوم ځای ته سفرونه کوي د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي ورسته دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوبون ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کې د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې هغه د محمد نادر خان په لاس کې و او انګلیسي پوځونو ته هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې استونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ش شهرت درلودي د امان الله خان په نامه خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بیلابیلو قبیلو او قومونو څخه 12,000 کسه سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلول سیاست خپل کړ. یعنی د هڅه کوله یا د سیاست کاروي چې ډیر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی یا هغه خپل کی چې د دغه مخور خلکو د خپلول څخه هدف دا وو چې د خپل منځي ګډوډي لمنځول وړلو چې یعنی دغه خپل منځي ګډوډي د منځي یوسي چې د نمیشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې پسمیز ځواکونه باندې وشته و چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپل اوړلو تر منځ وبښلې او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینی تدریجی بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت او هغه څلور کاله د هیواد امنیتی حالت مخ په شکیدو او د مرکزی دولت واک هم په تدریجی توګه پراخ شو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي چې د دغه شته حالات څخه د خوشنه و او اصلاحات هم دوام پیدا کړي خلړې په پڅ توګه پرمختلله. یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل سو چې دا د محمد نادر خان وخت رسیدل او د واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه څلوېشت کاله پاچاهي کړې و دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چاري چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دورو په لاس کې و. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله د هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرفت ډیره پاملرنه وسوه. که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي لامل لپلاو د پام ور نه وو، خو بیا هم سره لدی کولای سو چې هغه دغه خدمتونه ردل سخه چې د افغانستان د شونې د وزارت په چوکاټ کې د تیب د حقوق همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې ښوونځي د بنسټ ایشودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ترڅو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله، او د بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي، او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې، او په 1920 کال کې انتخابات تر سره شوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لار پیدا کړل. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسانو وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کال سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړي رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ، او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل شو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخواني وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لار هواره کړه، چې دی ځان نوماند کړي او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو، او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لار هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملي نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو بل پسې باندې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه تر سره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چنګاښ په میاشت کې، چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و، د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدی، او د ده د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدی، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان په مشري رامنځته سو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق لوویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او د دغه سفرونو په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته و، په څه ډول سره و، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کوم خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د 30 کلنۍ واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې محمد ظاهر شاه څه ډول 30 کاله واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه د ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه ست چې د هغه جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په حق له معلومات لاسته راوړل د سردار محمد داوود خان د صدارت په حق له وپوهیدو. د دې ترڅنګ د محمد ویل چې په هره د صدارت په هره دوره کې کوم پرمختګونه وسو د صدارت سره ول مینستر اخلي او وروسته سره ول پایته ورسېدي. په دې موضوعات باندې موږ وپوهیدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې را سره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می امید درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ اوسې او د صحت جمعې په پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د لوسخه کټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم سفر کې پیلو چې په دې سفر کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمسته کې دوه پڅرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو. تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه سره ول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایی پیدا کوو. مثلا د بین نهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهیږو. تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن سره ول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رمسته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري، او دغه تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له دا چې د تمدن څه ډول رمسته کېږي، په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رمسته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلېږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حق لوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړنۍ تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاري اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځنګړنې لري لومړني تمدنونه، اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی. شاري اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کال د مخه انسانان د شارونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شارونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. یعنی 3000 کال مخکې تر میلاد انسانان د شارونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شارونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. شارونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شارونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي. د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنې کله چې شاري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول، حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا د دغه حکومتي ادارو د ساتنو لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي، یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړني مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلود. دا چې په لومړني مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې دغه همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت غاړه کې شودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په هکله مو وپوهیدلو چې تمدن خپل څه دی، ولې رامنځته شوی دی یا څه ډول رامنځته شوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته شوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسنه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلو چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډیرې دو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 15000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوی تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و؟ د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د تر ولکې لاندې و. 2400 کال مخکې تر د اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه ګلګمیش نومېدی هغه لمنځه یو ور او واقع تر لاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه وروسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومېدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتنیلو بیا یو پیړی واکمنی وکړه، یعنی کله چې د دوی واکمنی پیل سو دوی تقریبا یو پیړی بیا خپل واکمنی ته دوام ورکړي، او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنی له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدی سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي، او د اور واکمنی رامنځته کوي، چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنی درلوده، او دوی هم تازه د اور واکمنی ته غاړه کې شو ده، او یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې، ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنی چې و یا کوم سیاسي ځواک شو هغه ته د پایتکی کې شو دی، او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځتلو څخه وروسته بیا په سویلي بین نهرین کې جګړې شروع شوې، یعنی کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین نهرین کې، یعنی د بین نهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې، چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سو، او د دغه واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې، سره یو موټی سولې، او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپل واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغه لړۍ یا د دغه امپراتوري نومیالی واکمن چې هغه حمورابي نومېدی، چې د بین النهرین یوالي ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي، د سترواکي بنسټ دی، یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو سیاسي توی مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې لسی، او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډیروي، او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د عددی ترڅنګ چې د بین النهرین یوالي ټینګوي، یا په بین النهرین کې یوالي رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګري او کرهنه ته هم ډیره پراختیا ورکوي، او په دغه برخه کې ډیر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي، چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هر برخه تر خپل نظر لاندې نیسي، یعنی د انسانانو یا د هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغه د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه و، که د سوداګري برخه و، که د مسافرتونو برخه و، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي، چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و، چې د پخواني نړۍ د ستورو او لویو ښارونو څخه شمېرل کیږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار، دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته له دې چې حمورابي مړ کیږي، د ده د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته له دې چې حمورابي مړ سو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي، او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم و، او د اشور په نامه د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړی څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه، هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړی واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپل پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سو. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي، او تر څنګ دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو در نوز د کوونکو دا ووز موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله پوهیدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې تر څنګ د مصر د تمدن په هکله هم وپوهیدلو، چې د بین النهرین د تمدن په هکله هم وپوهیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
رنگی بنگی لیلو مڑے استرگی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھ گازر کی مڑ دکھڑ ما غنم رنگی لیلو مڑے استرگی دی جھار سم رنگی بنگی لیلو مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکھ معصوم شرم زغر کندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں یار می و بایللو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایللو ما یعنی زو خوب د بل سره کوینه یار می و بایللو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایللو مزن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا سما زڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری گرو پنا سو زیا پری شو دما یہاں رانا روان سو زیا پری شو دما لکھ یتیم وس پسل بوجھول تھی رہو ما زیا پری شو دما یہاں رانا روان سو زیا شو دما سما د سنگ لا لیدی و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کو و چمباز خوار سے زما دی نیم گڑی کھڑو دشوال دچول ہر مانونا و غماز خوار سے یو لبل دی بیل کھڑو و چمباز خوار سے ملا سنگری خار کئی بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر بات کئی دبل چا جانا نہیں بے لتا جوان دو پسخ در دو کی تی روینا بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر بات کئی دبل چھا جانا نہیں